اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابیا اکرم خان کتنه کړې را دی چې دا وره
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتی او د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منصب باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو، خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډیدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمې راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منصب باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کلی کې چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانی او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړی خپل منځي تماسونه دي سیوا کړی. اج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکول باندې خبر شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله بزر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کلی کې پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود د سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچي کې روان اپریشن په شان ردي عمل ماسي کې هم خطرغلی وو. ادارې ساتوی پتیرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او خبر پرمختګ وو. ادارې اخیری کلی کې په خوانې د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو خکېدو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالسه یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټولګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره باید قومي اسمبلی پراتلون کې غونډه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړي یو عیني ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنۍ قومي اداره د افغان جنو لپاره یو ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال په کې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. د دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلی سیمو ولس با په قومي سملای کې د یو عیني بل په وړاندې کولو سره د خپل حقو وختونو د پوره کولو پر لور یو سنور هم نږدې شي چې د اف سی آر د قانون د ختمولو او عیني اختیار ترلاسه کولو په اړه د 1300 راهیسې کولې. د ورځپاڼې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه عیني بل مسوده تیاره شوی او د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوی چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانه ونې د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دغه عیني بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې زمینی مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال د سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه عیني بل کې بل غوښتنه د آئین د 238 مادې په اووم زمینی ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورځپاڼې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورځپاڼې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیما نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلی په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بانک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ ادارې د یو مات ګیټار، د یو سو سرندو او یو زوړ سیکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي، زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکو، نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوې اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمن د وړلو پالیسي خپله کړې ده. د لیکنې مهمه برخه له هارون بچاورو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سګ وړي د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلي وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېده خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلې دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډیری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، په کې ترې غوښتي و چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسله والو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسله والې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بلې موضوع تر راګرځو. ټایمز آف انډیا لیکي افغانستان په اربونو ډالره معدنیات لري او کچرې دغه په سم استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي کچېرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر 1 ټریلیون ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او کچېرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کاروزګار ښه کېدی شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغ کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجی ګکان سناسه 1.8 ارب ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه معدنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کېدای شي دغلته د دې معدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجی ګک په سیمه کې سناسه 2.25 کروندګر داسې دي چې رایوځای شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د معدنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي معدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجی ګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
اړوندو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د ونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانې د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره ځو کې مړ شوی وو او د یو سیرنې تر مخه د غدمړو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځي چې وورو د تاریخ پاڼه.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوي، نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې رستو پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبور شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو، نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اوریدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړل شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته بوتل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو اگر پڑاؤ دوران کے بدائی تر اسٹول اٹول اشتبا تو خواہ نور سے نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ نور سدا سے دے وقت سے رائی دے پار نور سے ذریعے ہوئے نو بس عمدہ کی سخانان چ بہو دے بخل کو تٹول اٹول اشتا کی سے اچو دے نو دیکھی وجہ رہ دے بازار نم چ دے کی سخانہ ہی بازار شو
دا کی سخانہ بازار چ سومر دا زائی خل کو سود سودا دا پار مشہور او ہم دوم را دا سیاسی حل زل دا پار یاد دے چرتا چ دے ڈیر پخوانا سیاسی جلسے ادبی غنڈے او ثقافتی دستوری کی گی پادر وشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پار راوتیو چې ناترسا دز پی اوشوي او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي.
په دې ورځ باندې په 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ته مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چی دیر مڑی لارائی راغلی وی فوجی او پاگا لارو کیو چا تکڑی دی او اگای کابل سین نوخار سین چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پخدائی خدمتگار وی دا پی ایج ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چی دا کس خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلسوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نو دا پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوشت دی ہاں امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوڑ کړه دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلې شي انټلیجنسیا ورته ویلې شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا خو دې نه دی په خوارو یې ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل وو اتیا دي.
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارٹی مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بدی انجمن اصلاح الافاقنا او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه و د دې ټولو متفقہ اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلو د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې را مونږ سیول نه فرمانه کې مونږ سره مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسی او مذهبی ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنۍ توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کیمړو او ګن شمیر جوبل شو.
لومبای اربټ کار چې راو رسیدا پرې مور کې چې دا ګاډي راتاو شو سوار لس کسان ولاندې چخنې شو پاره کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلق تو وی چیرا بس دا معاملہ ختم او تاسو لاٹ شئی پاگی کی حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو د تقریر کو خلق اور پس چنگے نارے جوڑ کے چنا تو خود انگریز جنتے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہو وچ بس اجی سے پریدا جس لکہ داخل کئی گور چ دے سکئی
دا دا ظلم او زبردستی پر دے عمل کی د جلوس زنی گڈن والو د فوز د گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
اڑمبے آرمڈ کار چو اگر تدائی اور ویر تکو دیکھل کو ورتا اور ویر تکو فرنگی دا چیز دا برداشت کولے شو چیارا اندوستان ہے یا دیما چکم ریایا دا اگائی دی دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دیتا زو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل سپنوں باندھے ہو ایتا چیو ہوئی چیتا زیو کئی اگائی انکاری شو بس ایک دم دے اگائی کورٹ مارشل ہو کو دے اگائی دے پس دے 111 انفینٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا ہو اگائی راوستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
اکثریت خلق چی پدی کی مردی آگا گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چی راگلی و دائی دی اگا پتی اگا نمونه اشتره دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکه سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا هندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا کرا سر دا اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو دی ناکی تانے سر دی اونیسل بویتلو چار سا دی جیل تا آل تاکی چی خلق راجع وشو آل تاکی اوم دایا روچی را دا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آغی زینے فورن رسال پور تر اوگستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا درسال اور کالا رکر اسیم پریزنمنٹ کی کیدے با مشکت ورطا ورکو جیل کی واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا پیخ نرستو دا کابلیز دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدان بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه زاینو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخه پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو
دی دی پس لاپا دوائی مدری موریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ہے اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دے کچھ دزی دیر شوی دی کم دے کچھ دیر مڈی پیو دے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جوڑ کو دی دلتا کی نزمونا مزمونا پکی اوشو دا غوشو نو اچیار دا چی دانو دا خونی دروازا دا او دا شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاکو باندے اکم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ورطویر کا فوٹوگرافر و سر سرکاری موجودو اگر گنتائی باندے پزور پاکو باندے اگر خپل دگا اخپلا پی اوران کو تصویر نیو اس تو بیا نور کو فوجان اوران کو اگر دگا تصویر سرکولیٹ شو چیارا ام دے دگا کئی
ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا کس خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت درے کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکلی شو او د حکومت لڑخا پلټونو کې اویل شو چې په دغه پیخه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم او څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
ہیں اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړ شوي پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کی کام تا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای پکار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی، او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.